8 صبح وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون هم با صفی الله ستانکزی باشه. سلام و خوش آمدین.
بله، مننه کنم مصطفی صدیقی. وقت پا فنسن که در سهارات بجه شوید. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار وختي په لوګر کې یوه مشربم حمله شوې ده چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ناټو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته له ژمنې سره سم دوام ورکړي. تر هر څه مخکې خبرونه. د لوګر امنیتي چارواکي تاییدوي چې په نننۍ موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي. امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. او ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. پوره خبرونه. د لوګر امنیتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار وختي په لومړۍ حوزې یوه موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قمانداني ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي. د ښاغلي احمدزی په خبره درې واړه بریدګر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي او وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. احمدزی تایید کړه چې په برید کې نږدې اته ملکیان هم ټپیان شوي دي. ښاغلي احمدزی وویل ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. جزئیات وروسته هم اوریدلی شي. امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند مارټن اودنل وایي په دې برید کې له داسې یو راکټي وسلې کار اخیستل شوی چې د جی پي ایس له لارې رهبري کېدونکي راکټونه ویشتلی شي او دغلته یې د طالبانو د قماندې او کنټرول هغه مرکز ویجاړ کړی چې په لوړه سطح طالب مشرانو د غونډو لپاره کاروه. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي په تېرو لسو ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر طالب چارواکي وژل شوی. دا برید چې د هلمند د موساکلا پولیسوالۍ کې د می په څلور شتمه نیټه شوی و د مخه تر دې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه شمیرې نوې په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی و. د 2018 کال په اړه دا راپور په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په مذهبي مراسمو او جماعتونو د داعش د وسلوالې ډلې یو شمېر بریدونو ته اشاره کړې ده. په راپور کې ویل شوي په 2018 کال کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو او عبادت ځایونو د 14 حملو په اړه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 1500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه راپور کې د وسلوالو طالبانو لخوا په هدفي بریدونو کې د یو شمېر هغو سنی دیني عالمانو د وژل کېدو پېښې ته یادې شوي چې په وینا یې د طالبانو د نظریاتو پر ضد یې نظر درلود. په دې راپور کې په افغانستان کې د هندوانو، سکانو، عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ستونزې هم یادې شوي. د جوزیان والی په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله شاوخوا 15000 کورنۍ ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د جوزیان والی لطفلا عزیزی تیر ماښام د خبرې په یو خبري غونډه کې وکړې.
کاس خانش
به جا میشه طبعا وطن ها به خوراکانی تنها برای رضا نی دی وای څوک چې خپل کور به ځای کې غیوازي خورو ته اړتیا نه لري بلکې کور د خوبځای آشپزخانی لوازم او فرش او نور وسایل ته اړتیا لري. ښاغلی عزیزي وویل په کابل کې د مرکزی ادارې له چارواکو سره په خبرو کې هڅه کړې چې د هغوی پاملرنه په دې ولایت کې وچکالۍ ځپلو ته واړوي. په ملګرو ملتونو کې چارواکي وایي په افغانستان کې وروستۍ وچکالۍ د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې میلیونونه افغانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي او له نړیوالې ټولنې څخه یو سل پنځلس میلیون ډالره د زیانمنو خلکو سره د مرستو لپاره غوښتي. ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال مارک لافکوک پرون د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل موږ په یو شمېر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په اړه څېړنې کوو چې په سیمه کې د کړکېچ تر کمېدو لږ وروسته ترسره شوي دي. په سوریه کې څلور روغتیایي مرکزونه چې دوه په ختیځه غوطه او دوه هم په هومس کې دي وروسته له هغه تر برید لاندې راغلي چې موقعیتونه یې روسي او امریکایي چارواکو ته په ډاګه شول. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته په خبرو کې ویل د 2013 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په سوریه کې پروختیایي مرکزونه او صحي کارکونکو دوه نوي بریدونه شوي چې پکې نه هتیا کسان وژل شوي او یو سل پنځلس نور ټپیان دي. یو ایرانی سړی وروسته له هغه ځان ته اور واچو چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه رد شوه. د سړی د جرمنی د شتوتګارد ایالت په کوپنګن ښارګوټي کې د حکومت یو دفتر ته نږدې ځان ته اور اچولی. جرمنی پولیسو د دې کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي پنځه دېرش کاله عمر یې درلود. نوموړی د سې شنبې په ورځ ځایي حکومتي ادارې ته ورغلی و. هلته وروسته له هغه چې د پناه غوښتنې د ردېدو لیک یې ترلاسه کړ د مامورینو په مخ کې په ځان باندې تیل وشیندل او اور یې واچو. ویل کېږي ځایي کارکوونکو د دې ایراني کډوال پورې لګ د لا اور په چټکۍ ګل کړ خو نوموړی د سوځېدو له کبله سخت ټپي شو او د هلیکپټر په وسیله روغتون ته انتقال شو. جرمني له 2015 کال راهیسې په خپله خاوره تر یو میلیون زیات کډوال چې ډیری یې د سوریې، افغانستان او عراق له جګړو ورغلي منلی دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په لوګر کې نن یو موټر بم حمله شوې ده.
اولی حوزه د تعمیر ترشا او سوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې د عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان مد افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لږمنې سره سم دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالو په اړه خوشیني وښوده.
We also remain very concerned about religious freedom or the lack thereof.
او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نه خبرونه درته خبره کړو. لوګر ولایت کې نن د پولیسو په لومړی حوزې یو موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قماندانۍ ویاند شاهپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې برید کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. هغه ویل بریدګر هم وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. له ښاغلي احمدزی سره مې مخکې خبرې وکړې او په لومړي سر کې مې د همدې حملې په اړه ترې پوښتنه وکړه. بلې،
نن سهار تقریبا مرکز اولی حوزه د تعمیر ترشا او سوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړی د عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي. درې تنه نور هغه چې انتحاریان چې و داخل دي حوزه شوي وو چې په وخت زمان پولیس سیمې ته ورغلي وو. پولیسو ډېر په میړانه سره بېرته ځواک ماتونکی ځواب ورکړی. درې تنه انتحاریان یې ځای په ځای وژلي دي. انشاءالله اوس وضعیت نورماله ده او امنیت تامین ده. په نتیجه کې شاوخوا کې چې کوم ملکی کورونه اته تنه ملکیان هم ټپیان دي چې په هغې کې دوه تنه کوچنیان هم شامل دي.
حمله د چا لخوا شوې ده او هدف یې معلوم چې حوزه وه؟ حتما
بلې، هدف یې حوزه وه. نو دا معلومه نه ده چې دا کومه ګروه وه او کوم مخالفین وه. ولې خو د دولت ضد مخالفینو تر اوسه لا معلومه نه ده چې کومه ګروه وه.
په لوګر کې په دې ورستیو کې د سی ګواخونه زیات شوی او څو وخت مخکې په یو حمله په باغجان بازار کې هم شوی و چې لګلری د مرکز آیا دغه سی ګواخونه اړتیا دي مرکز ته ګواخشته ک څنګه
نه نه مونږ الحمدلله خپل ولسته د لوګر شریف ولسته اعلان ورکو چې امنیتي ځواکونه خپل ځانګړي پلانونه خاص تدابیر لري د دشمن تل مدام یو د غلچکی بریټ او همکاري دوی غواړي چې امنیتي ځواکونه په اوسه تلفات ورواړي اما دوی د دشمن د مخامخ جنگ توان نه لري ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې دوی ته رحمتونکي جواب ورکول غتل مو چې ورخړې دوی
احمد صاحب محترم د نننۍ حملې ټپیانو ته رسیدګي شوې ده په وخت کې څنګه روغتون ته انتقال شوې دي د کوم یو خو به وضعیت نازک نه وي
بله 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 په وخت ځوان مو روغتون ته انتقال کړی دي ان شاء الله اوس یې وضعیت ښه ده قابل تشویش نه ده
و مردل چې په لوګر کې پر لومړی امنیتي او ځینن یو موټر بم حمله شوی دا درې پولیس وژل شوی او څلور ټپیان دي اته ملکیان هم ټپیان شوی درې سره بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوی او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې ده
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان مده افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لجمنې سره سم دوام ورکړي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وی په جولای میاشت کې په بروسل کې د ناتو سرمشري ته یو ښه فرصت وی چې په مرسته کوونکو وادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات تخپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي د افغانستان د ملي اردو لپاره د مالی صندوق حیات د سې شمې پورس په بروسل کې خپل کلنۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د مالی تمویل د دوام په بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی دغه صندوق چې د ناتو لخوا اداره کیږي نړیوالې مرستې د افغان ملي اردو لپاره راجلبوي تر اوسه د میتر اتویشتمې له دغه صندوق سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته شوې ده په دې اړه اجمل اند یو ریپورت جوړ کړی
د افغانستان د ملي اردو د تمویل د نړیوال صندوق غړو د سی شنبه پورس په بروکسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی تمویل د دوام او په دې برخه کې پر همغږي خبرې وکړي په بروکسل کې د ناتو دفتر په وی خبر پانه کې ویلي د افغان ملي اردو د مالی صندوق د حیات په دې غونډه کې د افغان چارواکو او نړیوال ټولنې ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په بهیر کې پر همغږي او د افغان حکومت پر هغه پلانونو بحث وشو چې غواړي خپل کلنۍ امنیتي لګښتونه زیات کړي او د حکومت د مالی چارو د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي ناتو وای په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د راتلونکو اړتیا وړ بودیجی په اړه خبري شوې د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق ته هیئت په دې کلنۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی کاوه د ناتو مومنشي یان ستولتنبرګ سربیره په کې د هالند د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتی پالیسۍ د برخې مرستیال مارټین بویف د افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن جاکسن په افغانستان کې د ګډي امنیتی کومندې د انتقال کومندان جنرال رابین فونز او په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر بابرا موټیرو هم برخه لرله دا ناتو خبر پانه کې د ناتو د عموم منشي یان ستولتنبرګ له خولې ویل شوی په 2014 کال کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د تړون موافقه کړی چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي د ستولتنبرګ له خولې وړاندې زیاته شوې چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د نړیوال صندوق مهم رول لوبولی ستولتنبرګ وایي د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناتو سرمشریزه یو فرصت وي چې مرسته کوونکي هوادونه پکې د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي د ناتو په مشرۍ د افغانستان د ملي اردو د تمویل صندوق د افغانستان د امنیتی ځواکونو او ادارو سره د نړیوال ټولنې د مالی مرستو د هماهنګۍ لدرې بیلابیلو بهیرونو یو دی په دې برخه کې بل مالی بهیر د قانون او نظم مالی صندوق دی چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشرکی او د افغان پولیسو پر تنخواګانو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د ظرفیتونو پر پراختیا وده کار کوي دریم هم د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مالی صندوق دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو خزي امنیتی موافقې لمخې د افغان ځواکونو لپاره تجهیزات او وسایل برابرۍ د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق غړو خپل مخکینه غونډه د تیر کال د مې په میاشت کې کړې و
له ازادي رادیو مو واوریدل چې ناتو وای د دې تړوند غړی او متحدان به د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لږمن سره سم دوام ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو عاملین اکثرا نه مجازات کیږي. په هغه راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یو نامه او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دفتر د سیشمې پر خپور کړي د کمزوري عدلي او قضایي سیستم ترڅنګ جرګې او مرکې د تشدد د خزینه قربانیانو د عدالت د سم تطبیق یو مهم خنډ ګڼل شوی. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وای د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو په دوسیو کې جرګې او مرکې اکثرا د دې سبب شوي چې مشکوک مجرمان محاکمه نشي او سزا ورنکړل شي. یو نامه وای اکثره وختونه خزینه قربانیان له مرکچیانو سره چې د افغانستان په ټولنه کې ډیر دود دی او د قومي مشرانو محلي او سیمه ییزو شوراګانو په منځګړیتوب لانجې هواریږي، یو جول جاړي ته اړېستل کیږي او موافقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید راد الحسین ویل کله چې خزه انجلی وهل شوی معیوبه شوی یا وژل شوی او یا هم خزه چې د ناموسي وژنې په نوم دی وی ناوړي په دې ښکار شوی منځګړی توپ اکثرا د خشونت دا ډول پیښو ته عادي بنور کړی او هغه دې سبب شوی چې دا ډول پیښې لا ډېر تکرار شي. الحسین زیاته کړه دغه دود هم د شند خزو په ځان ویسا او په ټوله کې پر عدلي سیستم د خلکو باور هم کمزوري کړی دی. د عدالت او معافیت په نوم د خزو په وړاندې د جنایتونو د پیښو منځګړیتوب په راپور کې د 2015 کال د اګست له میاشتې تر د 2018 کال د دسمبر تر 1 پورې د ښځو په وړاندې د تشدد 208 ثبت شوي دوسیه ارزول شوي دي. د قتل او ناموسي وژنې 208 قضیې هم په 2018 او 2018 کلونو کې څېړل شوي او دغه راز له شاوخوا 1,386 مرکچیانو یا منځګړو سره هم خبرې اترې شوې دي. په راپور کې هم د هغو ښځو چې له ادارو سره شکایتونه ثبت کړي خو وروسته د جرګو او مرکو له امله له هغو تېرې شوي د تجربو یادونه شوې ده. ډېرو ښځو چې د دغه راپور لپاره ورسره مرکې شوي دي ویلي دي چې د کورنۍ او د ټولنې د غړو لخوا ډېر تر فشار لاندې راغلي چې د جرګو او مرکو فیصلو ته غاړه کېږدي. یو شمیر نور بیا ویلي چې دوی په خپله جرګه او مرکې غوره ګڼلي ځکه د دوی په باور عدلي او قضایي سیستم د فساد دی او په ګډون ډېر نیمګړی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې جرګو او مرکو ته دغه راز په دې خاطر هم ارزښت ورکول شوی چې شکایتونه او دعواوې ژر فیصله کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې پولیس نږدې سیمو سیدونکو وایي تر اوسه د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په تیرو ولسو کلونو کې افغان حکومت د دوی سیمو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی حکومت په خپلو سیمو کې د سړکونو، ښوونځیو او د څښاکو اوبو بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیلا او نور تفصیل.
په خوست کې غلام خان بندر سره نږدې د مخی کنده او اړوند د سرګلی کلی اوسیدونکو وایي چې د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو به برخې دي. دوی وایي ماشومان به تعلیم لویږي، د کلی سړک او د څښاک اوبه نه لري او هلته د بیا رغونې هیڅ ډول کار نه دی شوی. په سیمه کې قومي مشر حاجی تورخان آزادۍ راډیو ته ویل
سړک په برخه کې مش خبره کوي، دا مش د پوره ډیر ضروری ده. کلی ورلوند دا ډیر خلک ورلوند دي، د دوی سړک رو غلای دی، دا شخصي کمپاین جوړ کړی دی چې کله خوښوي پیسې چې خوښی نه وي چې یا حیاته یا شدي یا بادي د امیش باندې امیش که د واکسین معامله وي که د ریغ رنځیر معامله وي بیا په دا پیاداره وبوندې په دا باندې سیر.
د یاد کړي یو بل اوسیدونکی حاجی محمد رسول وایي د نوي نظام په ټوله موده کې د دوی سیمې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او ماشومان هم له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
تقریبا د شپږ کاله شي چې موږ سره هیڅ چاته همکاري نه دوه کړې محسوسې چګېټېته مکتب ډېر ضرورت یې میشته، دومره ضرورت یې چې تو سیخ پخپله وینې چې غرینه دی ګورګورې دی که دا د میش بچون د دغه ګورګورې خو تستر شي دغه نو تشی جوړ شي. دا د افغانستان د سوتینکه نه جوړېږي، دا دښمن جوړېږي د افغانستان. ویلې چې تعلیم یې نشته، تجربه یې نشته، دا په چا باندې شي.
پولی ته څیرمه د سرګلی کلی د اوسیدونکو د ستونزو د لیدلو لپاره د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان هم سیمې ته ورغلی و. دا مو منله چې د مخې کنډو د سرګلی کلی اوسیدونکي له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
دا خلک زمونږ د پرځي کرښې سره په څنګ کې اوسیږي، د ژوند اساسي حقوقونه بې برخې پاتې شوي دي. نو که چیرې دغه سړک جوړ شي، دلته تقریبا د دوی د معلوماتو په اساس 268 کورنۍ دلته اوسیږي چې د دوی ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. د دوی مریضان په خپل وخت روختون ته نه رسیږي، حتی چې دوی دپاره د څښلو اوبه هم نشته. د دې پوره باید چې دولت توجه ورکړي، ځکه دغه پرځي کرښه ده.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې په وروستیو کلونو کې د لرې پرتو سیمو بیا رغونې ته خپله پاملرنه اړولې ده. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ځایي چارواکي به د مخې کنډو د سرګلی کلي اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو لپاره اړوندو ادارو ته دنده وسپاري.
د سیمې ولسوال ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د دې کلي ټولې ستونزې یاداښت کړي او همداشان دوی هم کولی شي چې ولسوالۍ سره ټولې ستونزې شریکې کړي تر څو پاره جدي اقدامات وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګوربزو د سرحدي سیمو په شان پولې ته څیرمه د خوست د نورو سیمو خلک هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
مانانه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای کولای شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ وب پاڼه باندې هم واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ زما د بحث تبصره احمد شیبر وای.
ډیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار کې د نهو تنو د وشلو د پیښې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د ازادي رادیو د راپور په استناد لیکي چې د چپرهار ولسوالۍ د دولت زیو په سیمه کې والی حیات الله حیات دا منلې ده چې ټول وشل شوی ملکیان دي. د دوشنبه پرسنا وخت د افغان ځانګړو ځواکونو لوري په ډیر منست شوی صاحبن پیښه کې اته تنه ټپيان شوی هم دي. ډیفنس پوسټ خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې لا هم د ملکی تلفاتو شمیره زیاته ده. تیر کال تر لسر ډیر ملکیان وژل شوی یا ټپيان شوی دي، خو ډیفنس پوسټ د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې تیر کال تر وړم کال 9% ملکی تلفات کم وو. د خبرونه په باور له دریو د دوو برخو ملکی تلفات او عامل د افغان حکومت مخالف وسلوال دي او د 40% ملکی تلفات او عاملان افغان او بهرنی ځواکونه. خبرونه لیکي چې د افغان او بهرنی ځواکونو له لوري کوم تلفات ملکیانو تاوړي تر ډیره د هوایي بریدونو له عمله وي. خبرونه لیکي په بهرنی ځواکونو کې یوازې امریکایان بمباري کوي، نور پکې برخه نه اخلي. ډیفنس پوسټ بیا د یوناما په وینا لیکي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپيان شوي دي. وی بل خبرونه واشنگتن پوسټ بیا له افغانستانه د اروپا خواته د مهاجرو مسله راخسته ده. د غورسپانه تر دې وجده سرلیک لاندې مطلب لري. اروپا هر کال د زرګونو افغان کډوالو د پناه اخیستو درخواستونه ردوي، نو کله چې دا کسان خپلو کورونو ته ستنې شي څه ورته په انتظار کې دي؟ تر دې عنوان لاندې ورسپانه لیکي هیواد سبحانی 3 کاله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ژوند وکړ او اوس افغانستان ته استول شوی. د په بروکسل کې په یو اپارتمان کې ژوند کاوه او په یو قهوه خانه کې کار کاوه. ورسپانه لیکي سبحانی فکر کاوه چې د تل لپاره یې خپل جګړه ځپلي هیواد څخه فرار کړی. واشنگتن پوسټ ویلي کې دغه کس یو له هغو نورو زرګونو افغانانو څخه دی چې په تیرو 1.5 میاشتو کې د اروپا په غربي هیوادو کې د پناه اخیستو درخواست ورکړی او درخواست یې رد شوی دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې 25 کلن سبحانی اوس بیکاره دی او د جلال آباد ښار په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د سبحانی په وینا لیکي چې په بلجیم کې سخت کار کاوه، مالیه یې ورکوله او فرانسوي یې زده کړې وه. سبحانی وای کله چې د کابل له هوایي ډګر را ووتم، خپل غمجن راتلونکي مې تر سترګو شوه چې را روانه ده.
مننه چې تر دې د مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای. د امریکا متحده ایالات وایي په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو زورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دي. د سې شمې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه کلنې راپور خپور کړ چې پکې د انسانانو له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په ډله کې افغانستان، پاکستان، ایران او روسیه امنیت شوي. اجملاند او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبه پر ورځ په واشنگټن کې وویل د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې هم اوس او هم په راتلونکي کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمن دي. نوموړي په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د خپل وزارت د کلنی ریپورت د خبرېدو په مناسبت زیاته کړه په 200 هیوادونو او سیمو کې اسناد د مذهبي ازادیو څخه د هغه سرغړاوي او سرګندونه کوي چې د حکومتونو ترخګرو ډلو او افرادو لخوا ترسره شوي. پامپیو ټینګار وکړ چې باید د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وشي. په ریپورت کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمیر مادو ته اشاره شوې چې په دې هیواد کې د کلون رئیسی پر تورونو کسانو عمل کیږي. په دې هیواد کې دا ریپورت د هغه کسانو د ادامونو یادونه کوي چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. په ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د دولت په قوانینو کې له اسلام نه وتلی ارتداد دی او پرې تورن د مرګ، زندان او یا د جایداد د کنګل کېدو سره مخ کیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ریپورت کې د داعش د ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغه سنی دیني عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بک د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د دې ریپورت د مهمو ټکو د بیان پر مهال په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه. ویل براون بک وایي په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د نشټوالي په اړه موږ اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د ریپورټونو په اساس د مهال شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمري بندګالي او ولستنه له دوی څخه اعدام. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورت کې د 2018 کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې د پاریدلو کسانو لخوا د مشال خان په نوم د یو ځوان د وژل کېدو یادونه هم شوې چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن وو، خو وروسته ثابته شوه چې دا تورونه درواغ وو. په ریپورت کې د روسیې یادونه شوې چې په اساسي قانون کې خلکو ته مذهبي مراسمو د پرځای کولو ازادي ورکړل شوې، خو وایي چې د روسیې حکومت په 2018 کال کې د تصویب شوو ترهګرۍ ضد قوانینو پر بنسټ د ګڼو مذهبي اقلیتونو مبلغین زورولي. په ریپورت کې په روسیه کې د سوویت د ځینی اقلیتي فرقو او د مسلمانانو د ازار وضعیت یادونه شوې.
ازادي رادیو ته غوښتست د قطر ستر کتابتون د مینوالو پر مخ پرانیستل شو. دغه کتابتون په دغه کتابتون کې تر 1,000,000 ډیر کتابونه پراته دي. د قطر ملي کتابتون د خپل ډول مخې د نړۍ لسترو کتابتونونو څخه ده. صالح محمد صالح په دې اړه یو جالب ریپورت جوړ کړی.
زیات کسان په دې باور دي چې عربان له مطالعې او کتاب سره چندان مینه نه لري، خو دوی په قطر کې یو ستر کتابتون پرانیست چې د 1,000,000 کتابونو ترڅنګ پکې د کتابونو 15,000,000 الکترونیکي نسخې او د مطالعې لپاره نور په زړه پورې مواد موندل کېدای شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر ملي کتابتون اجرایه مدیر ساحر وستاوی وویل دغه کتابتون په پرانیستل کې دوه سره د مراجعینو شمیر خورا زیات وو.
په ورستۍ کې تر 1,000,000 زیات کسان دغه کتابتون ته راغلي دي. دا د دوحې غوندې کوچني ښار لپاره د پام وړ شمیر دی. دوی تر 3,800,000 زیات کتابونه د امانت په توګه وړي دي.
د قطر دغه لوی کتابتون ځانګړی ډیزاین لري. ځینې برخې په دوراني شکل حرکت کوي. د کتابتون ځینې برخې څه باندې 6 متره تر مځکې لاندې دي چې مینوال په هر حالت کې د مطالعې اسانتیا پکې ولري. که څه هم دا په قطر کې لوی کتابتون دی، خو د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی کتابتون په لندن کې دی. د بریتانیا په کتابتون کې د مطالعې لپاره تر 1,000,000 ټکو ډیر کتابونه او نور مواد پراته دي. د امریکا د کانګرس کتابتون په دویمه درجه کې راځي چې په واشنگټن ډي سي کې دی او څه باندې 1,000,000 ټوکه کتابونه او نور مواد پکې د مطالعې لپاره پراته دي. د کاناډا کتابتون او آرشیف په دریم مقام کې راځي چې 450,000,000 ټوکه کتابونه او نور مواد پکې شته. دغه کتابتون او آرشیف د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې دی.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د اپکمری د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مدا کوي چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واسي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف آزادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي، هر افغان خپل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام وو. نور د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم. د نوم د اخیستو نه بډډه وکم. درې میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کیږي. باید یا سرباز ماش په خپل وخت د شیخ هم کولای شي، ځکه چې د ولسوالۍ غرنې ولسوالۍ ټول لوګر چارواکو ته به تاسو معلومات ده دا کوم رقم ولسوالۍ ده. په باور خپل ماش موږ پیسې اچو او هغه باندې ځان ته موږ خرچک اخلو. او په هغه باندې خپل وطن او خپل ځان او خپل حفاظت کوو. باید د خپل چارواکو ته زموږ هدف پیغام ضرور نشي چې اواغ ته نږدې ورکول شي، دغه په دې باندې غور وکول شي، خصوصا د وزیر صاحب د خلانو باندې توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او پاشا کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هر قمندانې د هر والی په عیاشۍ له معاش نه پوښتنه وکول چې دا څومره ورکول کېږي، یا شاید څنګه د حساب څنګه ده. په دې هره روزه کې موږ له جب نه معاش اچو هغې باندې موږ ځان ته افشاه کړو، ولې داسې موږ سره کېږي؟ ولې وزیر صاحب نه همداسې توقع ده؟ باید زر تر زره دا پیغام زموږ نه شي چې نه وزیر صاحب داخله ته ورکولی شي. وسلام، مننه.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرو ته. په لوګر ولایت کې نن سهار شاوخوا 15 بجې د پولیسو په لومړۍ حوزې یوه موټر بم حمله شوې. د لوګر د امنیه قمندانې ویان چاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل په برید کې 3 پولیس وژل شوي او 4 نور هم ټپیان دي. هغه وویل بریدګر 3 واړه وژل شوي، وضعیت تر کنټرول لاندې دی. اته ملکان هم په دې برید کې ټپیان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي، تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. امریکایي ځواکونه وایي تېرونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیه ته یې د موقعیت د پډاګه کولو وروسته شوي دي. او یو ایراني سړي وروسته له هغه ځان ته اور واچوه چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په نورستان کې خلک د تذکرو د پاڼو له کموالي او نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي په اکثرو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین هم همکاري ته چمتو کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له رحول انوري اورو.
د نورستان اوسیدونکو د تذکرو د پاڼو له کمی او په دې برخه کې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې څخه شکایت کوي. دوی وایي په هر ولسوالۍ کې په زرګونه کسان تذکرې نه لري، خو حکومت هر ولسوالۍ ته یوازې 200 پاڼې ورکړي. نورستانیان وایي ورسره د تذکرو د پاڼو ترڅنګ د عکسونو کیمرو لیګلو ژمنه هم شوې وه، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. دوه تنو قومي مشرانو د تذکرو پاڼو د نشتون په اړه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
هر درجه زمونږ څلور زره 15 زره رای لري او څلته زمونږ نفوس هم په دغه کې معلومیږي. د نورستان همداسې نورستان منډول ته خو بیخي تذکرې نه دي راغلي، او همداسې دعا ته اخوا ته نور نورستان ټول په مجموع کې بر مدار کامدش زمونږ شرقي نورستان د وایګل واما مرکزي نو دا ټول شکایت لري. اوس کوردر واما پورې مربوط د مرکزي نورستان پورې هغه ما ته ویل چې مونږ دلته شپږ زره اوس زره اغل د واجد شرایط پر مونږ ته فقط 200 راغې را لګلې دي. ټول محروم پاتې کیږي. دا مولا یار محمد شام نه ما او دغه زمونږ د نورستان نرګرام ولسوالۍ غواړي چې دغه تذکرې ټول واخلي او بس دغه انتخاباته پروسه کې اشتراک وکړي. څنګه مونږ سره چې کوم هغه وعده شوی چې دلته تذکرې به تاسو ورسیږي، دلته راغلو نه دي تذکرو پاڼې پوره شته دي.
نورستانیان وایي دوی په خپلو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین د تذکرو او د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسو سره همکاري ته چمتو کړي، خو د تذکرو پاڼو کمواله او نشټواله به یې هڅې په سین لاهو کړي.
طالبان هم ته وادار کړی دي چې هغه د سبتنام او د تشیرو د ویشلو ممانعت ونه کی.
خلک وایي دوی حکومت ته ډاډ ورکړي چې د دواړو پروسو د مامورینو امنیت په ولسونه ساتي، خو اوس چې ګوري خپل مرکزی حکومت ته تذکرو د ویش په برخه کې همکاري نه کوي. د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ ورته قومي مشران راځي او ورڅخه د تذکرو د پاڼو غوښتنه کوي، خو د دوی په لاس کې بیل دی چې ولایت ته خبر ورکړي نور څه نشته.
د مدیر سرتحول نفوذ ماته اخار وایي 200 پاڼه ما سره پاتې دي، نور د کاريجات د لیګل دبر نه پاڼه لرم. دا خبر وکړه ولایت مقام هم غوښتنه دي او وزیر داخله هم پایت دا ضرورت د قومونو یراکول لپاره د دزیش پانه باید ضرور ورسول شي او قومونو اوس راځي ورساري ته او زه څنګه کړی ماته وایي هوته څنګه دولت دی دا یو پانه هم لري
په نورستان کې د احوالو د ثبت او احصایي مسول خان شاه هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنل چې په ولایت کې د تذکیرو پاڼې کمې دي او په دې حق لې مرکزی حکومت ته د خپلو خلکو شکایتونه رسولي.
کمې د برخونو فعلاً کمې لرو، هغه د مرکز نه مشکل دی مقابل نه چاپ بتی روان دی، بیخی بتی چاپ کیږي، ورو ورو چاپ کیږي. دلته نورستان ته درې ځله هغه یو سوال پرم نه کیږي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د تذکیرو د پاڼو د کموالی او نشټوالي په اړه شکایتونه کوي چې د هیواد نور او اکثر ولایتونو څخه د تورته شکایتونه پورته شوي، خو تر اوسه دغه شکایتونو کوم ځای نه دی نیولی. خلک ویر لري چې چیرته د تذکیرو د ویش لړۍ همداسې تته دوام وکړي نو ګڼ کسان او په ځانګړي ډول خويندې به د تذکیرو د ترلاسه کولو او د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو کې له ګډون کولو به برخې پاتې شي.
پیژندل شوی سندرغاړی آریانا سعید وایي په افغانستان کې تر بل هر هنرمند په پرتله زیات ګواښونه ورته شوي، خو نه ویریږي او د افغانانو او د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د باعزته ژوند لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. آریانا سعید سږ کال د اتلانتیک شورا له لورې د هغو کسانو په ډله کې راغلي چې د بشري حقونو لپاره یې اغېزمنه مبارزه کړې. آریانا سعید ته به د جون په 23مه نیټه په برلین کې د اتلانتیک شورا له لورې جایزه ورکړل شي. په دې اړه فرشتې جلالزی یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو 19 پروګرام هم خپور شي.
آریانا سعید وایي په افغانستان کې لستونزو ویره نه لري او خپل هنري فعالیتونه به پر دې متمرکز وساتي چې د افغانستان ښځې د خپل حق غوښتلو ژغ پیدا کړي او په ټولنه کې له درناوي ډک ژوند وکړي. په افغانستان کې باید شدید بالاخره انساني او نورمال ژوند ولري. لشتلوژه ما خلک دې ته متوجه کړي چې په ټولنه کې ډېرې ستونزې شته او لشتلوژه توانېدلې یم چې ښځې دې ته متوجه کړم چې څه حق لري او څرنګه یې وغواړي. ما ته ډېرې ښځې ټلیفونونه کوي یا خبرې راسره کوي او راته وایي چې د هغوی پر ژوند مې څومره تاثیر کړی دی. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې د اتلانتیک شورا د دې لپاره سش کال جایزې ته غوره کړي چې سندرو یې د ښځو پر ذهن او د هغوی پر فکر اغیز کړی. زیاتې افغاني ښځې له خپلو حقونو خبرې کړي او په بهر کې خلک د افغانستان د ښځو له ستونزو خبر کړي دي. زه هیله لرم چې دا جایزه به زما لپاره لا تشویقونکې وي، څو خپل مبارزه لا پراخه کړم او خپل کار لا ښه کړم، او هیله لرم چې دا جایزه به نورو افغان ښځو هنرمندانو ته هم دغه سي د ډیرو پرمختګونو لار پرانیزي. میرمن سعید ازادي رادیو ته وویل چې دا اول افغان شزه د چت اتلانتیک شورا جایزه اخلي. د اتلانتیک شورا په نوم نړیوال مرکز په 20مه پیړۍ کې اقتصادي او سیاسي بهیرونه څاري او داسې ستراتیژي او پالیسي ته وده ورکوي چې د نړیوالو تهدیدونو په لمنځوړلو او د امنیت په ټینګښت کې اغیزمنې تمامیدلای شي. اتلانتیک شورا سشکال د سوریه د حلب شهر اوسیدونکو اتکلنی بانا الاب ته هم جایزه ورکوي. په 2018 کال کې چې په حلب کې د جګړې وحشت او شت رسیدلې وو، پر انټرنیټ د بانا العبد د پیغامونو خبرېدو د نړیوالو پام په حلب کې ناوړه بشري وضعیت ته واړاوه. سشکال به د اتلانتیک شورا د جایزې بل ګټونکي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلین البرایت وي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډیر غواښونه ورته سوي، خو دا اوس ورسره عادي ده او له دې چې سندري وایي او کنسرتونه جوړ کړي نشي منع کېدلی. آریانا سعید وویل د اتلانتیک شورا د جایزې ترلاسه کول به لا زیات تشویق کړي چې د افغانستان د ښځو د ناوړه بشري وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي.
ما وخت کې حمایت مردم
له زه چې د خلکو ملاتړ لرم، څوک زما د فعالیت ممانعت نشي کولای. شکر د خپل خلکو ملاتړ را سره دی. هغوی چې ممانعت کوي هغه خپل کار کوي، موږ خپل کار کوو او ګورو به چې برای دې چا دی. آریانا سعید ډېری مشهورې سندرې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او د ښځو د ازادۍ لپاره د مبارزې په اړه دي. آریانا سعید ازادي رادیو ته ویل هدف یې دا دی چې د افغانستان زیات شدي بل اخره د انساني ژوند زمينه پیدا کړي. آریانا سعید د ازادي رادیو خبريال ته ویل د سم او غلط ترمنځ تر فیصله به خپل د مبارزه جاری وساتي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. دوستانو استاسو د راغلو پیغامونو په لړ کې چې تیرونه مرستولې وو زموږ یو شمیر دوستانو ویلي چې د ورستې ورشتونو او سیلابونو لکبلې کورونه ویجاړ شوی دي او دوی نور سیمو ته کډه شوی. ځینې د وچکالۍ او یو شمیر بیا د جګړو او نامنیو څخه لخپلو سیمو وتلي او په نور امن سیمو کې پناه اخیستې ده، خو د دوی په وینا پر ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي او مرستو ته اړتیا لري. موږ به د بیلګې په ډول د دغو بې ځای شویو کسانو څو پیغامونه واورو او بیا به د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی څرګندونې هم واورو چې د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې خبره کړو. لومړی به د بادغیس ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم. اول درځو ټول کوم ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلام، زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ سره زحمت تر کوم. زموږ ځکه خراب کې دغه بارانو مالونه راڅخه در بدل کړ. موږ وږي صاحب، موږ د دغه څخه د حکومت څخه کومه غواړو چې نو سره د کومه کوشش صاحب د هرې لارې څخه چې نو سره د کومه وشي. والسلام.
ما دا پیغام وګړو مخامو تور سوي چې مغاول سوالي دغه منطقه چې د بوکانو دغه په میراک چې د سیلون راغلي دي، مالونه روړ انسانانی وړي دي، مځکې مو ګری د بینه ووتلې. زموږ سره د کومکونه وشي، موږ حیوانان انسانان په خطر کې د مرګ سره مخ. السلام. السلام
امیر روزی 15 تا 20 تا فلکای ماموریز میشه، ایسالو استفراغ میشه، نه کلینیکی داریم، نه داکتری داریم، نه پولی داریم که ببریم به دکتر.
بچای ها ماموریز شده، پول نداره، نون نداره، سرپنا نداره، گوشنا توشنا، او به سر ما گم شده، او نه، اینا بیا ما ده که اینجا سر ما پنا شو.
از اولایتی بار اولوزوی داری دین روز 2 ساعت و 20 دقیقه سری ما، ورندگی را دنبال بام سر 180 خانه اولسواری داری، قریه هم را، قریه بختگان هم را که پایین فقط نیه گاو مونده، نیه گوسفند مونده، نیه گوز مونده، نیه مولی مواشی مونده، احولی مونده، نیه درخت مونده، نیه گندم گاو مونده. خدا شاید است که 180 خانه فعلا مایده بچه همونه گرفته کابر آمده ایم. اونمو بیخی کور هستیم که داری رو که اول خدا تو دا یک را پر میتیم که پامید داولات کو بری اسونا می دپے مور ایوی خدا بری اسون کی مردما را دیدی کی تو یگ آیات روی کرے داولات کی مردما بیخ کو بر آمدے مو چ چکریم.
سلام علیکم. گورماش تو سوالے دے بادغس ولایت ز سرزگی ز ارت مو سچ تیر اسوی اربابانو گر خرص کسا بنوی خورل گ درش مارانو گری خور غریب سیل خلقلانی گ گد درغا دی چاتا نہ شیری سی نورانی میرم هیچ چاته شین نمیږي ګرد دې اربابا نه خرتبی حساب نه وړي
در بدر یکړو وروره دای در بدر یکاسو خیر مچوله غنه مو خسو دیواله نو خو نه وګرد مو تیل وړې دی دای در بدر یو ری سب جمود د بل غشتنه واوري.
زه د بارغست ولایت ورمن د ولایت سوالیا ستاسو را په تماس کیم. دغه ټول شی شی دغه ماتیسی چې راځي دغه خوړ غریب ته شی د خدای شی د نور خټورانی نور کوي ګرد خپل نسوت اچي خوړ غریب ته هیڅ شی نه ماسر کیږي. دا اشرف غنی څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای شی دی دغه خټوران ته نور کوي خوړ غریب در سره پایمال دی شی نور کول کیږي.
السلام علیکم د پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سیدې ولسوالۍ زیاتره اوسېدونکي بېځایه شوي دي. نیم خوس تللی دي او نیم د پکتیا نورو سیمو ته تللی دي. دوی ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي دي. دولت تر دمه او کومه خاصه پاملرنه ورته نه ده کړې. دولت نه غوښتنه لرو چې د کورنۍ سره دې بېړنې مرستې وکړي.
زه اریوب سرحدي د کابل څخه تیسره تعداد پیغام پرېږدم چې مونږ څلور څلور نیمې میاشتې مخکې د پکتیا ولایت څخه د جنګو د امنیت له خوا کره شپوړس اوولس کوره کابل ته مهاجرت کړی ده چې دلته خپل کورونه لرو. څوک په کرو پرته یو، څوک په کنډوالو کې، څوک په خیمو کې. بیا په دلته د مهاجرینو ریاست په سنګي کې د پلس رسان کې د خیره موسسې د مهاجرینو ریاست ادا کې پرمی چې دغو ولایتي مهاجرو سره کومکونه کوي. په دا کې مو پرمی ویل کړې او تقریبا میاشتې پراشوه. په دغه مدا کې کتن د پکتیا خلکو سره هېڅ کومک ونه شو. نور ټولو ولایتو خلک درګرده کومکونه ورسره کوي، نغدا پیسې او نوره. او مو پرمی یی چې تاسې د خپل تلیفونو ته غوږ ونیسئ چې موږ زنګ ته وایو.
دوستانو استاسو شکایتونه او ستونزې مو د دې خبرې کړې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره د همدې بې ځایه سوي پر ستونزو او د حکومت پر مرستو خبرې کړې دي چې په کډه به وورو. البته له شغلی بلخی سره زما همکار محمد مقیم نایب مرکه کړې ده. نوموړی په لومړي سر کې د بې ځایه سوي د شمیر پر ډیروالي او عواملو یې ژخیږي.
متاسفانه د چند وخت اخیر رقم بې ځایه شده ها بسیار بالا رفته. یک عامل بې ځایه شدگی که مسائل طبیعی است، خوشحالی این سال سبب شده که مردم های زیاد بې ځایه شدن، مخصوصا از غور و بادغیس در هرات بې ځایه شدن و مسائل ناامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه از سبب بې ځایه شدگی های بیشتر شده. دولت افغانستان تدابیری داره برای کمک رسانی به بې ځایه شده ها. در ابتدا از طریق اداره عالی مبارزه با حوادث و حالات اضطرار کمک های صورت میگیره و بعد هم سروی میشه از طریق مؤسسات بین المللی کمک صورت میگیره. ولی متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا میکنه رسیدگی لازم صورت نمیگیره و یک خلأ در اینجا وجود داره که بعضی جایا هست که مؤسسات بین المللی و مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در این رابطه تخصیص نداده. ما البته خب یک پلان را تهیه کردیم برای کمک رسانی در رابطه با این مسائل با وزارت مالیه شریک ساختیم که فعلا مورد بحث و گفتگو هست بین ما و وزارت مالیه و ما امیدوار هستیم که مثبت پیش بره و بتونیم از طریق کار بیشتر انجام بدیم.
وزیر صاحب، سوال در اینجا است که شما تا چی حد امکانات کمک به افراد دارین؟ یعنی برنامه های شما چی است؟ چقدر کمک بر از اینا کرده میتونین؟ همین فعلا
البته خوب وزارت امور مهاجرین یک اداره هماهنگ کننده است، علی رغم که در پالیسی ملی بې ځایه شده ها تاکید شده که باید بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار بدن. ولی متاسفانه وزارت مالیه تاکنون در این رابطه بیشتر تاکیدی است که مؤسسات بین المللی کمک ها را باید انجام بدن. به همین اساس یک مقدار خواسته های در این رابطه به وجود آمده. یک مشکل هم وجود داره متاسفانه وقتی که یک حادثه پیش میاد که تعداد بې ځایه میشه، مثلا 100 فامیل، 100 فامیل، 1000 فامیل و یک تعداد مردمایی هم که بالاخره خب از امو ولایت قبلا کوش کرده بوده یا مردم های حتی مناطق مردم محل هم میاد درخواست بدن که ما هم بې ځایه شدیم. بنابراین ایجاب میکنه که یک سروی با صورت بگیره مستقیم با تشخیص داده شد. این پروسیجا در کمک طولانی هست. اما دیروز یک جلسه داشتیم با مؤسسات بین المللی که پروسیجر سروی را کوتاه بسازیم و کمک رسانی عاجلتر صورت بگیره و تدابیر در این رابطه در حال اتخاذ شدن است. چون حالا که به جای شده ها افزایش پیدا کرده کوش بکنیم ما هم بالاخره پا به پای حوادث که به جای شدگی را افزایش دادن ما هم پروگرام های خود انتشار.
وزیر صاحب، یکی خوب گزارش هاست که میرسه و گزارش های زد و نقیز هستن، احصایه های مختلف است و چیز واقعیت و چیزی هم تقریبا پروپاگاند و تبلیغات وجود داره. میخواییم از زبان شما بشنویم که امی معضله بی جا شده ها در شرایط کنونی چی از خشکسالی، چی از امنیتی و چی از آفات طبیعی چقدر جدی است؟
مالوایی با
به نظر ما جدی هست. ما امسال یعنی تایی همین پنج ماهی که سال مالی را سپری کردیم بیشتر از 200,000 نفر به جای شده داشت و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال هم افزایش چشمگیر نشان میده و ضرورت به رسیدگی های فوق العاده دارد.
سازمان ملل متحد هم گفته که تقریبا 2,000,000 نفر دیگه در افغانستان که بیجا شدن به مشکلات مواد غذایی و این ضرورت به کمک دارن و برای نیازمندی از اینا 115,000,000 دلار پیشنهاد داده از کشورهایی که کمک میخواه. نیازمندی شما تا چه حد است؟
115,000,000 دلار کمک خوبی هست که صورت بگیره، منتها خوب در کنار این کمک ها چه بودجه موجود فعلا هم هست، اونا به علاوه بودجه موجود که فعلا مؤسسات در اختیار خودشان دارن تقاضای 115,000,000 دلار دیگر کردن و دولت افغانستان هم در قسمت جوش میکنه که سهم خودش داشته باشن. ما 1,5,000,000,000 افغانی بودجه حالات اضطرار را داریم که حالات مربوط اداره مبارزه با حوادث و حالات اضطرار میشه و اساس تصمیم های کمیته عالی مبارزه با حوادث که در اساس رئیس اجرایی هست که بودجه در جایی که نیاز احساس میشه تخصیص داده میشه. خوب البته او 2,000,000 نقدی را که اونا گفتن اینه، من خوب است که یادآوری بکنم که به شمول بیجای شده های سال های گذشته و سال جدید کسایی که پیش بینی میشه که بعد از این بیجای شدن چون خوشحالی هست و تازه اثرات خودش داره تبروز میده در ارتباط با مسئله بیجای شدگی و هم یک تعداد عودت کننده هایی را که ما داریم مجموعا اینا ایره پیشبینی حدود 2,000,000 آسیب پذیر دارن که در رابطه با کمک های بشری دارن.
وزیر صاحب، یک معضله بیجا شده های داخلی نیست، شما به کسایی که عودت میکنن مهاجرین که بر میگردن به این هم به مشکلات دچار هستین. گفته میشه که تعداد از مهاجرین دمی تقریبا یک ماه گذشته از پاکستان و ایران بسیار تعداد زیاد پس دوباره به کشور برگشتن، در این مورد اگه توضیحات داشته باشین؟
از ایران و پاکستان برگشت میکنن، رقم عودت از پاکستان پایین است نسبت به پارسال. ما از ایران رقم عودت کننده ها افزایش یافته، هم فاقدین مدرک و هم کسایی که دارای مدرک است نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش نشان میده.
وزیر صاحب، فقط یک سوال آخری است که اگه به شما کدام احصایه و ارقام داشته باشین، همین بیجا شده ها به چه تعداد هستن، کدام ولایت ها بیشتر نیاز به کمک دارن در ارتباط به می بیجا شده ها؟
خب بیجا شده ها برتان گفتم که بیجا شده امسال بیشتر از 200,000 نفر است و حدود 1,2,000,000 هم ما گذشته داشتیم که بیجا شده های دوامدار هستن. حدود 1,4,000,000 ما فعلا به جای شده داریم، البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم میشه پس بر میگردن به مناطق خودشان. یعنی ما بالاخره خورچیگی در حدود 1,4,000,000 به جای شده فعلا داریم.
در افغانستان در کردوالا و بیرترستن دون کوچار وزیر سید حسین عالمی بلخی و هیلده چی طول مستحق و کسانو تا مرستی ورسیجه.
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه را واخلم چې پر بیلابیلو ستونزو مو ازادي راډیو ته استولې دي.
د ما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنگ افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، ازبکو، هزارهګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ شئ. د تاسو په شا کې داسې دښمنان هم داخلي ولاړ دي، هم خارجي ولاړ دي. ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک کې، په رسنیو کې، دا یوه ډېره د شرم خبر ده. موږ ټول افغانان راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شئ، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنګوي، په جنګ اچولي وو ګټې، دا خلک د موږ نه پورته کوي. ګوري په لیاز د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکړئ، نورم خدای مل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت تگریش ولسوالی سے
حجی کاری ایم از مور در گریش پولوسوالی که متعدان دیر دی حکومت جغ نور تکیز ما در شاغلی هشرف غنی چه در هلا و ارزو در چه در متعدان و یو مخنیوه او که بیخی دیر دی داشت دیر دی چه بیخی گرد کچه پا دکی دی و سلام با احترام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم د نوم د اخیستو نه به ډډه وکړم تر درېو میاشتو ماش په یو میاشت کښې حواله کېږي باید یا سرباز ماش په خپل وخت د شیر هم کولی شي ځکه چې د هغې ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده ټولو لوګرو چارواکو ته بهتره معلومه ده دا کومره ولسوالۍ ده باورو په خپل معاش نه مونږ پیسې اچوو او هغې باندې ځان ته مونږ خرچک اخلو او په هغې باندې مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل حفاظت کوو باید لوګرو چارواکو ته زما دا پیغام ضرور نشر شي او هغو ته نږدې ورکولی شي چې هغه په دې باندې غور وکولی شي خصوصا د وزیر صاحب د اخیستلنه مې دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او په اشه کښې بدلون را ولي او زر تر زره د هر پولیس د هرې قمندانۍ د هر ولسوالۍ په عیاشۍ له معاش نه پوښتنه وکولی شي چې دا څومره ورکولی کېږي عیاشه یې څنګه ده حساب یې څنګه ده په دې خو نه کېږي چې کار یې اهل کار ته وسپارلی شي باید غم یې وکولی شي په دې هر روزه کښې مونږ له جب نه معاش اچوو هغې باندې مونږ ځان ته افشه کړو ولې داسې مونږ سره کېږي ولې وزیر صاحب نه هم داسې توقع ده باید زر تر زره دا پیغام زمونږ ناشر شي نه وزیر صاحب داخله ته ورکولی شي وسلام مننه
الو السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت د دولتآباد ولسوالۍ شرالي سپیکر په تماس کښې یم سلامونه ټول عزیزانو ته د ازادۍ رادو اورېدونکو ته وایم زما دغه هیلو ارزو د سیک څخه چې په لحاظ د خدای خپلو کښې مه سره خوري په خپلو کښې مه سره کتلوي نن چې پاکستان ورته وګوري چې څونه تجاوز یې وکړي ګوره چې افغانستان د ختمېدو په څېر دي دا زر د انګلیسیانو د پاکستان یوه موضوع ده فلسطین ته وګوري تا چې د اسرائیلو سره تکم ته یې ورسوله نن هم ته هغه ځای پورې چې نن هم خپل ځانونه یې ټولو لویو کوچني خپل ځانونه سپر در ولي دي په مابینو چې ته سره خوري وطن ه دې خلکو تر مابینو در څخه ووایي په لحاظ د خدای خپل د وطن دفاع وکړي خپل د وطن دفاع ته ودرېږي خپل د وطن دفاع ته ژمن پاتې شي السلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلام را دي کوم زما دغه پیغام دی چې دغه د کندهار د لو ولې په سیمه کښې یو پلار دغه سړکان یې سره سموله ټولې کوڅې سره ونړولې اوس بېرته کار درېدل دي موږ ډېر په تکلیف یو ټوله کوڅې خرابې ولاړ دي موږ د کردار د ښاروال سزا غوښتله ده چې دا کارونه چې بېرته شروع کړي موږ بېخي په تکلیف یو په دا کوڅو کښې دا سړکان دي وباکې دا کوڅې جرته چې راغه چې اوس ولاړ دي دغه کندهار د ښاروال سزا غوښتنه د خدای پاک دي وکړي چې دا پیغام و نورو خلکو ته ور ورسوي د خدای په امان
السلام علیکم دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم غوښتنه مې د ولسمشر اشرف غني څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردې څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات بېرته کنډو کپر شو دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان دا دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي
اور السلام علیکم زه پیغام پرېږدم چې دلته د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سیمې تاسو ته زنګ ولی دی دلته د ګرشت په ولسوالۍ کښې ډېرې سختۍ دي سړی نشي تلی وه بازار ته بس یې ګیري د طالب په نوم یې ګیري ملکي خلک دي زره څوک نشي پرېښوی بس دوی وایي دا طالب دی یا که چاکبر دی نو زه د حکومت ته هیله لرم چې دا مشکل مو راته حل کړي وسلام با احترام
زما دغه اواز دې تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه او د شورا د کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کښې زموږ د شورا په سیمه کښې د سکیرو یو مرکز خلاصوه دی په کت ټاپه کوي او احسایه نشته چې د سکیرې ورکړي وایي ولاړ شي د واشیر ولسوالۍ ته د واشیر ولسوالۍ پورې لاره نه همه ده موږ یوه ورځ په خپل په یو نفر پسې چې بندي وو ورلو پر مین باندې موټر وختې تقریبا شپږ نفره شهیدان کړل نو اوس به موږ د یوې د سکرې دپاره د واشیر ولسوالۍ ته دا ګرده ولس تباه و برباد کوو او نو دوی دې تر واشیرې پورې لارې امنیت کښې موږ به بیا زه د واشیر ولسوالۍ ته به د سکرې کوو که لاره امنیت نه وي موږ د یې خوا راځو هغه مو طالبان مخ ته ولاړ وي ټاپه شوي د سکرې راڅخه ګرځي بیا موږ به زیاته کوي نو زموږ دا هیله ده د لوړپورو چارواکو پورې چې زموږ دغه اواز ورسېدلي چې زموږ به منطقې ته بې مرکز څه خو عیسایه نشته عیسایه دې راواستوي چې موږ خپلې د سکرې وکړو که چېرې د ملت غم ورسره وي او که د ملت غم نه وي ورسره فقط دا یو بانه کوي چې نن د سکرې نه ورکوي سبا پر زنځیر باندې را ګرځي وایي د سکره راواخ وټاپه کړې دي نه د ولې د سکره نه لري
السلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې لدی خبرونه سره مو خپل شکایتونه او ستونزې او ګیلې شریک کړي. د نورو پیغامونو په تمه مهمیم ازادي رادیو تاسو ژغ تر چارواکو رسوي. البته دا یادونه پد وکم چې د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي چې مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.